د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. زموږ خبرونه له همدې شپې پیل شوې او د ماښام تر و بجو دوام کوي. نن چهارشنبه د وری یا حمل میاشتې 28 او د اپریل 15 نیټه ده. په دې خبری مجله کې چې د قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړي. طالبان هم تر خپل ولکې لاندې سیمو کې خلکو ته د کورونا په اړه عامه پوهاوی ورکوي. دا او نور راپورونه وروسته راځي، خو په پیل کې خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه کې نن د افغانستان په اړه خبرې کیږي. د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کورونا ناروغانو ته یو روغتون ځانګړی کیږي او د امریکا ولسمشر ویلي د روغتیا د نړیوال سازمان سره خپلې مالی مرستې ځنډوي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې نن د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په اړه هم خبرې وشي. دا غونډه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د ویډیو کانفرانس له لارې کیږي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون د ویډیو کانفرانس له لارې خبري غونډې ته وویل چې طالبان دې اور بند وکړي او د امریکا له متحده ایالاتو سره د سولې تړون دې په بشپړ ډول عملي کړي. د ناټو عمومي منشي څرګنده کړه چې ناټو به د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو روزنې، سلا ورکولو او ملاتړ ته دوام ورکړي. د ده په وینا طالبان باید پوه شي چې هغوی کله هم د جګړې له لارې نشي بریالي کېدی. وروسته تر دې چې پرون د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کورونا ویروس له امله د 24 کسانو د مړینې ادعا وشوه، نن د عامې روغتیا وزارت هلته د کورونا لپاره یو روغتون ځانګړی کوي. د دغه وزارت ویان وحیدالله مایر وایي
سروبي ولسوالۍ کې یو د کورونا ویروس ځانګړې څانګه شلبستري زبا جوړه شي او هغه ټول امکانات چې ورته اړین دي ورته فراهم شي. سروبي ښار کې هغه ځایونه چې ګڼه ګوڼه لري هغه به دوا پاشي شي.
ښاغلی مایار زیاته کړه چې له کابله سروبي ولسوالۍ ته یو پلاوی تللی تر څو دا معلومه کړي چې هلته په رښتیا کورونا د څو تنو ژوند اخیستی دی. د سروبي اوسیدونکي او د ولسي جرګې پخواني غړي سنګین توکلزی پرون ویلي و چې په دغه ولسوالۍ کې کورونا ویروس تر اوسه 24 تنه وژلي دي. په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر په بهرنیو دروازو کې پرمختللي الکترونیکي سکنرونه ځای پر ځای شول. د دغه هوایي ډګر قماندان محمد عثمان جانباز پرون د دې سکنرونو د نصب پر مهال وویل چې د هوایي ډګر له امنیت سره به ډېره مرسته وکړي.
دغه سیستم الکترونیکي کس انشاءالله من بعد به ټول وسایل د الکترونیکي طریق نه چې کیږي هغه وسایل چې پخوا اوس مشکوک ول او موږ ته د عیني طریق نه په تلاشي کې مشکلات درلود، نو بعد درمه انشاءالله تاسو ته درکوم چې ټول وسایل په اساسي ډول چې کیږي.
چین د دغو سکنرونو مرسته له افغانستان سره کړې ده. ټاکل شوی ده چې سر له ننه د کابل په ښار کې خلک په موټرسایکل سفر ونه کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویان طارق آریان پرون وویل چې په ښار کې اکثره جرمونه د هدفي وژنو په ګډون هغه کسان کوي چې په موټرسایکل سپاره وي. د موټرسایکل چلول د کابل له ښاره پرته د کابل په ولسوالیو کې هم بند شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه موټرسایکل په دې بندیز کې شامل نه دي چې د رستورانتونو او هوټلونو خوراکي مواد چې آنلاین پلورل شوی وي له یو ځایه بل ځای ته انتقالوي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د روغتیا له نړیوال سازمان سره د دغه هیواد مالی مرسته به وځنډول شي. ډونالد ترامپ پرون وویل دغه سازمان په خپله اصلي دنده کې پاتې راغلی او باید په دې اړه ځواب ورکړي. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل امریکا شاوخوا 90 ورځې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO کارونه وارزول او وروسته یې دا پریکړه وکړه چې خپلې مالي مرستې ورسره وځنډوي. نوموړي ویلي که دغه سازمان له چین نه د کورونا ویروس سم راپور ورکړی وو کېدای شوی چې دا ویروس همهلته مهار شوی وای. امریکا دا مهال د نړۍ په کچه د کورونا ویروس تر ټولو ډېرې پیښې لري. دغه هیواد کې 15,290,000 کسان په کورونا اخته شوي او له دې امله تر اوسه څه باندې 25,000 کسان مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان تر اوسه د امریکا د دې اقدام په اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې په ټول هیواد کې به د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونو ته ادامه ورکړي، خو یو شمیر کارونو ته به اجازه ورکړي چې خطر یې کم دی. حکومت پرون اعلان وکړ چې د عامو خلکو ګرځبندیز به دوه اونۍ نور وغځیږي او تعلیمي ادارې به هم بندې وي. په پاکستان کې له دریو اونیو راهیسې بندیزونه دوام لري او د سې شنبې تر ماښام پورې چې کومې شمېرې خپرې شوې وې، په دغه هیواد کې 15,812 تنه په کورونا ویروس اخته شوي دي چې له سلو تنو هم د دې اخیستونکي ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. او وروستی خبر هم دا چې ناپیژند وسلوالو د ایران سواحلو ته نږدې له هرمز تنګي سره هغه کښتۍ ته ننوتلي چې د هانګ کانګ بیرغ پرې رپېده. دا خبر پرون د بریتانیا یوې څارونکي موسسې او شخصي استخباراتي شرکت ورکړ. د بریتانیا د میری ټایم په نوم موسسه وایي وسلوال پرون هغه وخت کښتۍ ته ننوتل چې د ایران اوبو ته نږدې د عمان په بحیره کې لنګر واچوه. د موسسې ویلي دي چې دا کښتۍ بیا بیرته آزاده شوه. د خبرونو پای
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ریس د تودوخې لوړه درجه 38 او ټیټه منفی 8. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه منفی 14. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه منفی 18. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 38 او ټیټه منفی 9. او جلال آباد اسمان ریس د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه منفی 18.
خبرونه او د هوا د حالات وړاندوینه مو له ازادي رادیو واوریده. دا خبرونه کولای شئ زموږ په ویب پاڼه کې هم ومومئ، پته د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اورای چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی له پاکستانی چارواکو سره د سولې پر بهیر غږېدلی دی. ناټو دغه هڅې ستایلی او د خپلې یوې غونډې په درشل کې د افغانستان د جګړې درېدل غوښتي دي.
موږ پر ټولو خواهو شخ کوو چې د دې ژمنې بشپړ درناوی وکړي، چې شخړې به کمې وي او بشپړې هڅې به کوي چې تړون تطبیق شي او بین الافغاني خبرو ته لار پرانیسي.
په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې 214 ته پورته شوې. پر حکومت سربیره طالبان هم خپلو سیمو کې خلکو ته په دې اړه عامه پوهاوی ورکوي.
چې څوک وایي چې مسلمان نه نیسي، یا څوک وایي چې مسلمان باید عقیده کلکه وي، باید وی نه نیسي، یا داسې چې د چا سره امام دی دا نه نیسي، دا غلطه خبره ده.
د افغانستان مالی وزارت په ټولو ولایتونو کې له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره څه باندې 2 میلیارد افغانۍ ځانګړي کړي. نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د پیسو نړیوال صندوق د کورونا ویروس له کبله رامنځته شوي اقتصادي کړکیچ ته ژوره اندېښنه ښودلې. نور مسایل هم شته. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. وبجې او 8 دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د پاکستان د پوځ له مشر جنرال جاوید قمر بجوا سره په افغانستان کې د دایمي سولې په لارو چارو خبرې کړي. د ناټو عمومي منشي د افغان سولې په برخه کې د جنرال میلر هڅې ستایلې دي او ټاکل شوی ده چې نن د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ پر افغان سولې هم خبرې وشي. احمد شیبر د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
پاکستاني پوځي چارواکو د افغان سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د هڅو یو ځل بیا ملاتړ وکړ او خپله دا ژمنه یې تکرار کړه چې اسلام آباد به د افغان لانجې د سیاسي جوړجاړي لپاره خپلې هڅې مخته یوسي. په پاکستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت په یو بیان کې څرګنده کړه چې د پاکستان لوی درسي جنرال جاوید قمر باجوا پرون دښمنی هغه وخت وکړي چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې تر د ماموریت له عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره وکتل. زلمی خلیلزاد او جنرال سکاټ میلر یو ورځ وروسته تر دې اسلام آباد ته ولاړل چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. له پاکستاني چارواکو سره د دغو دوو جګپوړو امریکایانو خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې ټاکل شوی ده نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د دې ترڅنګ چې ناټو له خپلو غړو هیوادو سره څرنګه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي پر لارو چارو کې مرسته کولی شي د افغانستان په اړه هم خبرې وکړي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون تر دې غونډې مخکې په افغانستان کې پر اور بند او د شخړو پر کمیدو ټینګار وکړ. موږ پر ټولو خواو شخ کوو چې د دې ژمنې بشپړ درناوی وکړي چې شخړې به کموي او بشپړې هڅې به کوي چې تړون تطبیق شي او بین الافغاني خبرو ته لار پرانیسي. زه همداراست په افغانستان کې په وروستیو کې له طالبانو سره د ناټو د جګپوري قمندان سکاټ میلر د لیدو کتو هرکلی کوم او د امریکا د متحده ایالاتونو د استازي خلیل زاد چې له طالبانو سره له نږدې په ارتباط کې دی او هڅې کوي چې د سولې بهیر ته اسانتیاوې برابرې کړي چې دا په افغانستان کې سوله ییزې حل لارې ته د رسېدو یوازینۍ لاره ده. د دوشنبې په ورځ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر ټویټر ولیکل چې له زلمي خلیل زاد او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره په کتنه کې له امریکایي لوري سره د شوي تړون د بشپړ تطبیق ترڅنګ له دې موافقې د سرغړونو پر موضوع او د بندیانو د خوشي کېدو پر ځنډ او حل لارو خبرې وشوې. د فبروري په 9 د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ په پلازمینه دوحه کې د شوي تړون له مخې باید افغان حکومت د طالبانو تر 15,000 پورې بندیان خوشي کړي وای او طالبانو د حکومت نشتې زر تنه زندانیان آزاد کړي وای. تر اوسه پورې د حکومت له لوري د طالبانو 300 زندانیان خوشي شوي دي او طالبانو د 40 بندي پوځیانو د خوشي کولو خبر ورکړی دی. خو د کندهار امنیه قمندان تعدین خان ویلي دي چې دا 40 تنه خوشي شوي ټول ملکیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبان تر خپل ولکې لاندې سیمه کې خلکو ته د کورونا ویروس د خطر او د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي په اړه معلومات ورکوي. دوی که څه هم د کورونا ویروس د تشخیص لپاره لازم امکانات نه لري، خو په کورونا اخته مشکوک کسان د معاینې لپاره د ولایت مرکز په تیره کابل ته استوي. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو تر ولکې لاندې ځینو سیمو ته ورغلی او دا راپور یې برابر کړی دی.
د میدان وردګ ولایت د چک ولسوالۍ د سیبک بازار ته راغلی یو هغه سیمه چې له کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده. دا سیمه یوازې یو روغتیایي کلینیک لري چې شپږ ښځې او اووه نارینه پکې کار کوي، خو په دې ورځو کې د دې روغتیایي کارکوونکو اصلي کار په هغو کسانو تمرکز دی چې په کورونا وایروس د اخته کېدو شک پرې کیږي.
چې څوک وایي چې مسلمان نه نیسي، یا څوک وایي چې مسلمان باید عقیده کلکه وي، باید وی نه نیسي، یا داسې چې د چا سره ایمان دی دا نه نیسي، دا غلطه خبره ده.
طالبانو د سیمې خلک راټول کړي تر څو د کورونا وایروس د خطرونو په هکله ورته معلومات ورکړي. د سیبه کلینیک مسؤول غلام ربانی عمران له خلکو غواړي چې د عادي ناروغیو د درملنې لپاره کلینیک ته ورنشي.
مدا کچیر یو عادي یو جزوی مشکل وی هغه روغتیایي مرکز ته مراجعه ونه کا، ځکه زه چې د خپل کلینیک حالات وینم تقریبا روزانه 200-300-500 پورې سرپا مریضان په ورځ کې راځي. خدای نه خواسته کچیر په دغه وایروس باندې یو مونتان کس راځي، نو هغه کېدی شي په یو ورځ باندې د دغه انتشار ته چې 200 کسان دی په دې باندې اخته شي.
په عین حال کې د میدان وردګ لپاره د طالبانو د روغتیا د کمیشن مشر حافظ مدنی وایي چې تر اوسه 100 تنه په کورونا وایروس اخته مشکوک کسان په دې ولایت کې ثبت شوي دي. هغه همداشان وایي کوم ناروغان چې له روغتون یا کلینیک نه وتښتي بیرته به راوستل شي.
داسې مرکزونه چې هغه پرس کا د کارانتین مرکزونه وي څلور، چې یا د مریضان کې وساتل شي بلاخره مرکز او کابل ته نقل شي. یو چک په ولسوالۍ کې د شیرخانه په شپخانه کې دی، یو سید آباد ولسوالۍ کې ملک محمد خان روغتون کې دی، یو 22 ولسوالۍ کې دی، یو خودي مرکز کې دی، او بیا دغه ټټروتبه کلینیکونه لکه بیچتیګان او سیچتی دغه کې امبولانسونه معذب شوی دي. دغه سي مریضان بیا موږ تر دغه مراکز او بلاخره تر میدان او تر کابل پورې رسېږي.
تر دې وړاندې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي دي چې په کوم سیمو کې چې په کورونا وایروس د اخته کېدو مثبته پیښه ثبت شي هلته به په موقت ډول انخته ودرول شي. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر مخکې تر دې ویلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې په کرونا وایروس د اخته کېدو څو مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د وروستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې تر اوسه نږدې 800 کسان په کرونا وایروس اخته شوي چې له دې ډلې 30 تنه روغ شوي او له 100 زیات یې مړه شوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم احمد تکل ته غوږ دو چې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کړې ده.
یوریشیا ریویو آنلاین خبرونه په یو مطلب کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې ته کتنه کړې ده او لیکلي دي چې دا موافقه د وروستیو څو کلونو تر ټولو مهم سند دی. د مطلب لیکوال پوښتنه کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا موافقه افغانستان ته د سولې د راوستلو لپاره څومره ظرفیت لري. د مطلب په دوام کې راغلی دی چې په دې موافقه کې تر ټولو زیات زیان د افغانستان حکومت ته متوجه دی، ځکه چې پر متحدو ایالاتو له حده زیات متکی دی. خبرونه لیکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغانستان حکومت څنډې ته پاتې شو. د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې د افغان حکومت په استازیتوب هیڅوک حاضر نه و او بالاخره د حکومت او طالبانو ترمنځ تر دې دمه د مخامخ خبرو هیڅ څرک نه ښکاري. لیکوال زیاتوي چې د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه پوښتنه هم مهمه ده. یوریشیا ریویو لیکي د دې پوښتنې ځواب دا دی چې طالبانو تل له ډیموکراسۍ سره د ژمنتیا ډاډ ورکړی دی، په داسې حال کې چې د خپرونې په وینا دا ډله اصلا د شریعت د سختو قوانینو عملي کول په پام کې لري. خپرونه زیاتوي په افغانستان کې دا اندېښنې تل د ښځو لخوا مطرح شوي دي چې د سولې د خبرو په پایله کې د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې زیانمنې نشي. یوریشیا ریویو وړاندې لیکي چې د افغانستان حکومت تل د ښځو د مشرتابه او د هغوی د نورو حقونو پر خوندیتوب ټینګار کړی دی او دا یې خپله سره کرښه بللې ده. د مطلب لیکوال په پای کې لیکي تر ټولو اساسي پوښتنه دا ده چې له طالبانو سره خبرې تر کومې اندازې حقیقي دي، ځکه دا شکونه او اندېښنې په زیاتېدو دي چې له توندلارو مفکورو او ایډیالوژۍ د طالبانو تیرېدل ښایي امکان ونه لري. لانګ وار ژورنال خبرونې د افغانستان له طالبانو، حقانی شبکې، القاعده شبکې او د منځنۍ آسیا له جهادي ډلو سره د پاکستانی طالبانو اړیکو ته کتنه کړې. خبرونه د پاکستانی طالبانو د تحریک له لوري د هغې نوي ویډیو خپرېدو ته چې د دې ډلې وژل شوی مشر حکیم الله مسعود او د ژوند پر مهال د هغه جهاد په کې ستایل شوي اشاره کوي او لیکي حکیم الله مسعود غوښتل د افغانستان په جګړه کې هم ګډون وکړي، خود طالبانو په خوانی مشر ملا محمد عمر هغه ته د دې کار اجازه ځکه ورنکړه چې هغه مهال دای ډیر ځوان و. حکیم الله مسعود د 2013 کال په نومبر میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. لانګ وار ژورنال زیاتوي د پاکستان پوځي او استخباراتي ادارو د افغان طالبانو مستقیم ملاتړ کاوه، څو د خوست پر چپمن کمپ د 2009 کال د حمله په څیر د مهمو او لویو حملو په ترسره کولو کې له پاکستانی طالبانو سره همکاري وکړي. خبرونه زیاتوي د ادارو همدراز له افغان طالبانو څخه دا غوښتنه هم کړې و چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو په بریدونو کې د پاکستانی طالبانو له تحریک سره مرسته وکړي. پاکستان د افغان او امریکایي چارواکو له پخوانیو تورونو سره سره تل ویلي دي چې د طالبانو ملاتړ نه کوي او د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې خورا زیاتې قربانۍ ورکړې دي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. د افغانستان د مالیه وزارت له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره 4 ولایتونو ته 2.3 میلیارد افغانۍ استولې دي. دا وزارت وایي دا پیسې د هغو 6.6 میلیارد افغانیو څخه جلا شوي چې له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره ځانګړې شوي دي. که څه هم د مالیه وزارت د ولایتونو ترمنځ د مساواتو او انډول خبره کوي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي ځینې ولایتونو ته هغومره چې اړتیا وه پیسې نه دي ورکول شوي. امید زهیرمال په دې اړه دا راپور برابر کړی.
مالیه وزارت د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم پر بنسټ د هیواد ټولو 4 ولایتونو ته 2.3 میلیارد افغانۍ استولی چې د والیانو لخوا به له کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې مصرف شي. د دې وزارت چارواکي وایي دا رقم له هغه پیسو جلا دی چې د عامې روغتیا وزارت ته د کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره ورکړل شوی دی. د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدی د سشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا پیسې د 6.6 میلیارد افغانیو برخه ده چې د افغانستان له ملي بودیجې څخه تعدیل شوی او مستقیما د ټولو والیانو په واک کې ورکړل شوی دی. خو که د ملي بودیجې پیسې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره ورکړل شي، د هغو پروژو برخلیک به څه وي چې د ملي بودیجې د سند له مخې ورته دا پیسې ځانګړې شوې وي؟ د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی:
دا ټول پیسې د افغانستان د ملي عوایدو نه دي، ولې کله چې نړیوال همکاران هغه پیسې چې موږ ته بیرته راکوي کومکونه شرکوي، د هغه څخه به بیرته موږ د ملي بودیجې په سند کې پیسې ور اضافه کوو، تر څو کومه پروژې چې په فکر کې دي او یا نور موارد یا هغوی کوم مشکلات سره مخامخ.
د مالی وزارت لخوا په دې پیسو کې تر ټولو ډېرې درې ولایتونو، 500 میلیون کابل، 300 میلیون یې هرات او 150 میلیون بدخشان ته ځانګړي شوي دي. په دویم مقام کې د کندهار، کندوز، بغلان او تخار ولایتونه دي چې 300 میلیون افغانۍ ورته ورکړل شوي دي. په دریمه درجه کې بیا د پکتیا، غزنی او خوست ولایتونه دي چې 60 میلیون افغانۍ ورلیږل شوي دي. په څلورمه درجه کې بیا ننګرهار، بلخ، هلمند، فاریاب او نیمروز ولایتونه دي چې 50 میلیون افغانۍ ورته ورکړل شوي دي. بامیان، پکتیکا، لوګر، دایکندی، زابل او روزګان ته بیا 30 میلیون افغانۍ او جوزجان، کونړ، فراه، لغمان، سرپل، غور، سمنګان، بادغیس، نورستان، پروان، میدان وردګ، کاپیسا او پنشیر ولایتونو ته بیا 60 میلیون افغانۍ ځانګړي شوې دي. خو اوس د ولسی جرګې یو شمیر غړي نیوکه کوي چې د پیسو دا ډول ویش عادلانه نه دی. په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازی ابرار الله مراد وایي ولایتونو ته د پیسو د ورکړې په برخه کې حکومت د ولایتونو نفوس، د کورونا خطر او ورسره خوا کې راتلونکو ګواښونو ته هیڅ پام نه دی کړی.
نه د پولیسي جرګې سره شوی، نه زموږ د ولایت د وکیلانو سره شوی. دغه یو ګروپ ته د ریډار په خوانه جوړ شوی او دغه د تقسیمات دی د وزارت د هماغه ګروپ یا بالفرا هماغه کمیټې دا تقسیمات کړی دی.
نیمروز چې اوس مهال پکې له کابل، هرات او کندهار وروسته د کورونا ډېرې پیښې ثبتی او تر خوا ایران ته د تګ راتګ یوه لاره هم ګڼل کیږي، په ولسی جرګه کې استازي نیوکه کوي چې د ولایت ته لیږل شوې پیسې د اړتیا په پرتله ډېرې کمې دي. په ولسی جرګه کې د نیمروز استازي فریده حمیدی وایي د ځینو ولایتونو په حق کې جفا شوې ده.
سرحدي ولایتونه چې زیاتې ستونزې لري، همدا اوس لږ تر لږه له نیمروز څخه په ورځني ډول د 3000 کسان افغانستان ته راځي. ولی هغه ولایتونه چې د کورونا هیڅ قضیه پکې نشته، د دې ولایت په انډول پیسې ورکړل شوي، دا لوی جفا ده.
خو د افغانستان د مالی وزارت پیوایي هر ولایت ته د اړتیا، د کورونا وایرس متوجي ګواښ او تر خوای نفوس ته په کتو پیسې لیږل شوې دي. په افغانستان کې اوس مهال د کورونا وایرس 214 پیښې ثبت شوي چې تر ټولو ډېرې یې په هرات، کابل، کندهار، نیمروز او بلخ ولایتونه کې دي. امید زهیروال، ازادي رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
د کورونا وایرس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
او اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د پیسو نړیوال صندوق په خپل نوي راپور کې چې پرون خپور کړ، د نړۍ اقتصاد ته د کورونا وایرس له امله ژوره اندېښنه څرګنده کړې. د دې راپور له مخې به شتمن هیوادونه ډېر وځپل شي او د افغانستان په څیر د یو شمیر کمزورو اقتصادونو ستونزه به دا وي چې دغه وړ اقتصاد به یې هم خراب شي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وړاندوینه کوي چې د نړۍ اقتصاد به روان کال منفی 3.1% کې وي او راتلونکی کال به مثبت 5.2% ته ورسی شي. په نړۍ کې د کورونا وایرس تر خپرېدو مخکې IMF پیشګویي کړې وه چې روان کال به د نړۍ اقتصاد 3.3% وده کوي. تر ډېره د لویدیځو هیوادو د اقتصاد د ځپل کېدو پیشګویي کېږي چې هلته کورونا وایرس نسبتا زیات خپور شوی دی، لکه د امریکا متحد ایالاتونه چې تر بل هر هیواد تر اوسه پکې په کورونا د اخته کسانو شمیر زیات دی. اقتصاد به له اټکل سره سم 5.9% منفي وي. په اسپانیا کې تر متحد ایالاتونو وروسته ډېر کسان په کورونا اخته دي، هلته به اقتصاد منفي 8 وي. په ایټالیا کې چې په اسپانیا پسې ډېر خلک کورونا نیولی دي، اقتصاد 9.1% منفي وي. ورپسې فرانسه ده چې اقتصاد به 1.2% منفي وي او د جرمني د اقتصاد اټکل داسې کېږي چې 0% به منفي وي. په آسیایي هیوادو کې د کورونا د ویروس په اصلي ټاټوبي چین کې چې د اقتصاد له 2 لسیزو راهیسې وده خورا لوړه وه، روان کال به 1.2% وده وکړي. تیر کال دا وده 6.1% ته رسېده. ایران بل هغه هیواد دی چې په آسیا کې تر نورو ډېر کسان تر دې دمه په کورونا پکې اخته دي. دغه هیواد چې په تیرو 3 کلونو کې اقتصادي وده سر په سر منفي ده،
روان کال به د کرونا ویروس له امله اقتصاد ډیر سخت وځپل شي. شاید د نړۍ اقتصاد نور هم خراب شي که چیرته د کرونا ویروس مخه ونه نیول شي. د ایم ایف د راپور له مخې بندیزونو، د تجارتي سیمو بندیدو، په ټولنیزه کچه فاصلو او د سفر بندیدو د نړۍ اقتصاد ځپلی دی او په میلیونونو کسانو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. د افغانستان او پاکستان اقتصاد به سږ کال د راپور له مخې 3.5% ولویشي، حال دا چې تیر کال د دې هیوادو اقتصاد نږدې 3% وده کړې وه. د پیسو نړیوال صندوق وړاندوینه کړې ده چې له 1930 کلونو راوروسته، چې هغه وخت هم یوه ساري ناروغي خپره شوې وه، تر بل هر وخت به سږ کال د نړۍ د اقتصاد لپاره سخت کال وي.
یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز. ټاکل شوې ده چې نن د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په اړه هم خبرې وشي. دا غونډه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې جوړیږي، وروسته تر دې چې پرون د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کورونا ویروس له امله د 34 کسانو د مړینې ادعا وشوه. نن د عامې روغتیا وزارت هلته د کورونا لپاره یو روغتون ځانګړی کوي. په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر په بهرنیو دروازو کې پرمختللي الکترونیکي سکنر ځای پر ځای شول. ټاکل شوې ده چې سر لننه د کابل په ښار کې خلک پر موټر سایکل سفر ونکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق قاریان پر نو ویل چې په ښار کې اکثره جرمونه د هدفي وژنو په ګډون هغه کسان کوي چې په موټر سایکل سپاره وي، نو ځکه دوی هم بندیز پرې ولګاوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د روغتیا له نړیوال سازمان سره د دغه هیواد مالي مرسته به وځنډول شي. ډونالډ ټرمپ ویلي چې دغه سازمان په خپل اصلي دنده کې پاتې راغلی او باید په دې اړه ځواب ورکړي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې په ټول هیواد کې